السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واره تفصیلي او شننې هم لرو د دې نوم خبر شې چې نړیوالو مطبوعاتو په کومو موضوعګانو لیکل کړي دي او دغه سي د پاکستان ځینو رسپانو کومې ادارې خبرې کړې دي خو لومړی د دې سات خبرونه د پامیر ساحل ناورو
د پاکستان وزیر اعظم وای د افغانستان سولې په بهیر کې مرست تیار دی. د پاکستان هوایی ځواک الوتکې پریوتو په پیښه کې یو پیلوټ وژل شوی ده او په شام کې د روسیې جنگي الوتکه نسکوره شوې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای په افغانستان کې د سولې بهیر په برخه کې مرستې ته تیار دی. نوموړي دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان مالیې له وزیر کلیل حکیمی سره د لیدو پر مهال وکړه. پاکستانی چارواکي وای دواړو مشرانو په غونډه کې د ترهګرۍ مخنیوي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اقتصادي همکارۍ او سوداګرۍ خبرې وکړې. کلیل حکیمی تېره ورځ په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن په لسمه غونډه کې هم برخه واخیسته. د پاکستان پوځ وای په میاوالی کې د هوایی ځواک FT-1 الوتکې پریوتو په پیښه کې یو پیلوټ وژل شوی ده. د پوځ په بیان کې راغلی الوتکې نن روزنیز پرواز کاوه چې د تخنیکي ستونزې له کبله د پیښې ښکار شوه. بیان وای په الوتکه کې یو پیلوټ مریم مختار وژل شوی او بل پیلوټ ثاقب عباسی ژوبل شوی دی. بیان زیاتوي دا د هغه هیواد لومړی پیلوټ ده چې د الوتکې لویدو په پیښه کې مړه شوی. د شمالي وزیرستان 50 تحصیلونو به کور کړل شوی او خلکو نن په پیښور کې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره کوونکو په قبایلی سیمو کې د قدرتۍ یا طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې FTMA پر ضد نارې ووهلې. د وزیرستان د دوسلی ګډیوم رزمک سپینوام او شوې کډوالو تور پورې کړ چې حکومت ورباندې خوراکي او نورې مرستې بندې کړې دي. دوی وایي انتظامیه ورته وایي چې سیمه یې آرامه شوې ده نو ځکه نور مرسته نه ورکوي. FDMA یا حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د قبایلي سیمې مومند او بایزو اوسیدونکي وایي د شپږو کلونو پر تېرېدو سربېره اوس هم د دوی د سیمې شاوخوا 80% خلک بې کوره دي. دوی نن له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل په مومندو کې د امنیت تر ټینګښت وروسته د بایزو 40% اوسیدونکي ستانه کړل شوي دي خو نور یې لا هم د خیبر پښتونخوا او پنجاب په بېلابېلو ښارونو کې میشت دي. دوی وایي حکومت یې هیڅ پوښتنه نه کوي او هیڅ مرسته ورسره نه کوي. بایزو ته ستانه شوي کډوال وایي په سیمه کې نه تعلیم د اسانتیا شته او نه د روغتیا. دا دوی په خبره له برښنا یا بجلی او اوبو هم بې برخې دي. د پاکستان په پارلمان کې د مومندو استازی بلال الرحمن وایي د بایزو او خوایزو لپاره حکومت شاوخوا 90 کروڑ روپۍ بیلې کړې دي چې ژر به یې پر دې سیمو ولګوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي او زیاتوي چې د دې ډول خبرو مخنیوی باید وشي. لومی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل. په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو د ځپلو په لړ کې د کورنیو چارو وزارت پاتې راتګ تورونه بې بنسټه دي. د ننګرهار امنیتي حالت په اړه ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې تر اوسه یې په عملیاتو کې د داعش 480 وسلوال وژلي دي. تېره ورځ د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر ولسی جرګې ته وویل افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش وسلوالو په ځپلو کې پاتې راغله دي. د روسیې دفاع وزارت وایي په شام کې یوه جنګي الوتکه نسکوره شوې ده. دفاع وزارت نن ویلي غالبا SU-24 جنګي الوتکه له ځمکې د ډزو په نتیجه کې نسکوره کړل شوې ده. د روسیې دفاع وزارت دا پخلی تر هغه لږ ساعت وروسته وکړ چې ترکۍ رسنیو خبر ورکړ چې ترکۍ جیټ الوتکو له شام سره پر پوله د هغه هیواد قومي فضایي حدودو سرغړونو په نتیجه کې یوه نامعلومه جنګي الوتکه نسکوره کړې ده. د ترکۍ پوځي چارواکي وایي دوه ترکیو F-14 الوتکو نن یاد جنګي جیټ ته 10 ځلې د فضایي حدودو خلاف ورزي خبرداری ورکړ او بیا یې وویشته. د روسیې دفاع وزارت دا خبره رد کړه چې ګواکې جنګي جیټ الوتکې د ترکیې فضایي حدودو سرغړونه کړې. د نومبر پر 14مه د پاریس تر حملو وروسته امریکا په ټوله نړۍ کې خپلو وګړو ته د ترهګرۍ زیاتېدونکي ګواښ په خبرداري له ورکولو سره د سفري تیارسۍ غږ کړی دی. د پاریس بریدونو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه چې په کې 130 کسان وژل شوي ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا خبرداری ورکړ چې تازه معلومات ښیي د اسلامي دولت ډلې وسلوال القاعده بوکو حرام او نورې ترهګرۍ ډلې په ګڼو برخو کې د ترهګرۍ بریدونو نیت لري. په دې مشورتي بیان کې د ډنمارک فرانسې مالی نایجیریا او ترکیه وروستیو حملو حواله ورکړل شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي وګړي دي په ولسی ځایونو او ګاډو کې د تګ راتګ پر وخت بیدار اوسي. امریکا له خپلو ملګرو په کلکه غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په جګړه کې خپله ونډه زیاته کړي. دا غوښتنه پر داسې وخت شوې چې دې ډلې په وروستیو کې د یو شمېر وسلوالو حملو ذمواري منلې. په شام او عراق کې د امریکا په مشرۍ د جنګیدونکو ائتلاف لپاره د امریکایي ولسمشر ځانګړي استازي بریټ مکرک د 15 هیوادونو ائتلاف استازو ته وویل چې هغوی باید د یادې سختدریځې ډلې پر پیاوړو مرکزونو فشار زیات کړي. دا خبره بیګا د امریکا بهرنیو چارو وزارت تر غونډې وروسته په یوه بیان کې وکړه. په بیان کې راغلی مکرک غونډې ته وویل دوی ته د یوه ائتلاف په توګه د خپلو هڅو لا هم غږی کولو او پر اسلامي دولت ډلې او د دې پر نړیوالې شبکې د فشار زیاتولو اړتیا ده. مکرک او د امریکا ملستیال ولسمشر جو بایډن په واشنگټن کې د ائتلاف له 15 غړو څخه د 950 هیوادونو استازو ته ویناګانې وکړې. د غونډې تمرکز پر دې و چې څنګه د اسلامي دولت ډلې نړیوالې شبکې تمویل یا هغوی ته د پیسو برابرولو او عراق او شام ته د وسلوالو د ورتګ او له دې ډلې سره د یوځای کېدو مخه ونیول شي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د وروستي تاوتریخوالي د هواري په مخه له اسرائیلي او فلسطیني مشرانو سره ګوري. د تاوتریخوالي له پیل راهیسې تر اوسه 19 اسرائیلیان وژل شوي چې پکې زیاتره د چړو وهلو په پیښو کې وژل شوي دي. اسرائیل وایي په ډزو کې 9 فلسطینیان وژلي چې پکې زیاتره حمله کوونکي ول. کیری ویلي سیمې ته د یو کال په موده کې د په لومړي سفر کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې لویه یا ستره ایجنډا نه ده شامله. دا وایي البته غواړي چې په سپتمبر کې پیل شوی تاوتریخوالي د ختمولو کې مرسته وکړي او باوري کړي چې خلک هر ورځ په دې مطلقه ویره کې نه وي چې ښایي په چړو یا په ګاډي ووهل شي او یا وویشتل شي. کیری په غربي څنډه کې له فلسطیني مشر محمود عباس سره تر لیدو مخکې له اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګوري. له نتنیاهو سره تر لیدو مخکې کیری د فلسطینیو لخوا پر چړو او ګاډو د خلکو وهلو پیښې وغندلې او ویل چې ترهګري باید وغندل شي. دا د دې مهال خبرونه وس احمد الله د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 1.6 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.14 روپۍ او 1.14 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 1.6 روپۍ 70 پیسې او 1.6 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 90 روپۍ. یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 30 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 10 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې. او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 208 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال: د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې د نری باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 24، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په شریکه اقتصادي غونډه کې په یو شمېر تجارتي پروژو خبرې شوې دي.
مهم فیصله د تجارت په مورد کې دوه طرفه ترجیحي موافقتنامه د پاغي باندې منګه بحث وکړي چې باید مذاکرات وشي. اقتصادي پروژو باندې منګه خبرې وکړي تر څو منګه کولای شو چې د افغانستان، پاکستان او د منطقي باندې داغي تاثیر زیاتی.
د قبایلي سیمو خزی وای د غلطه د اصلاحاتو دراوستلو خبرې روانې دي، خو له دوی اړو چا پوښتنه نه ده کړې. د خبر ایجنسی خلک چې په پیښور کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر خیبر هاوس ته ورځي وای د چارواکو د نه ملاوېدو له وجې له مشکلاتو سره مخ کیږي.
د اسپتال راوړو، د سکولونو راوړو، د سرکونو راوړو، چې کومې کومې مساری امنګ راوړو، مشران راشو 12 کسانې بس مازیګر پورې وخت تیر کړو او واپس بیرته لاړ شو، هېڅ دغه نشي. اخر دم 15 موته ده چې راغلي.
د کراچۍ په بنارس فرنټیر کالونۍ کې شاوخوا 40 زره پښتانه اوسي، خو د دې ځای اوسیدونکي د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه محروم دي.
قانونو والا ته ډېر زیات تکلیف دلته میلاو شوی دی. دهشتګردۍ د لاس دی، نه دلته کې سرکاري سکول مونږ ته شته، نه سرکاري ډسپنسري شته. اوبه زموږ په 10 ورځ په 15 ورځ دی علاقې ته راځي.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیشن د غونډې وروسته خبري غونډې ته د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر اسحاق ډار ویلي دي چې دواړو هیوادونو د انرژۍ په څانګه کې د کونړ په دریاب د شریکو پروژو عملي کولو، د کاسا یو زر په شمول په نورو پروژو کې د مرستو په زیاتولو اتفاق کړی دی. غونډې ته د افغانستان د خزانه وزیر وینا وه چې هغه مسئلې چې دواړو ملکونو ته پیښې دي په غونډه کې دي د دې حل لارې ولټول شي. تفصیل د احمد الله نورو.
د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي کمیسون لسمه غونډه د ګل پورس په اسلام آباد کې وشوه. په غونډه کې د پاکستانی پلاوی مشري د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار او د افغانستان د پلاوی مشري د خزانه وزیر اکلیل حکیمی کوله. غونډې وروستو ګډې خبري غونډې ته سینیټر اسحاق ډار وویل چې غونډه کې دواړه خیزه سرمایه کاری په چارو خبرې اترې وشوې او دواړه ملکونه په دې خبره اتفاق وکړو چې د کال 2018 تر پای به دواړه خیزه تجارت 15 ارب ډالرو ته رسولی شي. د نوموړي وینا وه چې پاکستان په افغانستان کې د بنیادی ودانۍ، تعلیم، روغتیا، سړکونو او د ریل په څانګو کې د پروژو ترسره کولو عزم لري. زمنګ خونډه الحمدلله ډیره کامیابه وه. د دوه نوو منصوبو خبرې نن وشوې. یو خدا چې ترکمانستان د افغانستان د لارې پاکستان ته 2000 میګاواټه بجلی ورکولو کې دلچسپي لري او 1.5 کالو قرارداد هم کولو لپاره تیار دی. بل د یو سړک منصوبې په حق له هم خبرې وشوې، کوم چې بعد هرات نه خوزدار او گوادر ته راځي او د دې لارې نه به دواړو ملکونو ترمنځ تجارت نور هم زیات شي. تر څو چې زموږ د منصوبو خبره ده، نو په تورخم جلال آباد سړک کار روان دی. دغه شان د رحمان بابا لیسې او نشتر کډنی سینټر چې کمی منصوبې دي، په هغه هم په خشان کار روان دی.
خبري غونډه ته د افغانستان د خزانه وزیر اکلیل حکیمی وویل چې د پاکستان افغانستان اقتصادي کمیسون په تیرو غونډو کې په شوو فیصلو په عمل درآمد د ځنډ نه کار اخیستی شوی دی، خو اوس دواړه غاړې په دې خبره سلا شوي دي چې په شوو فیصلو به فوري عمل درآمد کولی شي.
زموږ ډېرې ګټورې خبرې وشوې او زه شکر گزاره یم چې هغه مسلې چې موږ ته راپېښې وې د حل لارې هم موږ ولټولې. موږ په دې خبره هم سلا شو چې متعلقه وزارتونه به یو ځل په میاشت کې د ویډیو کانفرنس د لارې یو بل سره خبرې کوي او دا به یقیني کوي چې په کومو خبرو موږ سلا شوي یو چې په هغې په صحیح توګه عمل درآمد روان دی او که نه. او زه پر امید یم چې انشاءالله ډېر زر به د دې ښې نتیجې راووزي.
یاد دې وی چې یو څو اونۍ وړاندې په کابل کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي وو چې د شریک اقتصادي کمیسون په غونډو کې پاکستان د افغانستان سره کمې ژمنې کړې دي، نو په هغې عمل درآمد نه کوي. دا دې هم یاد وی چې د دې نه وړاندې د شریک اقتصادي کمیشن نه هم غونډه تیر کال فروری کې په کابل کې شوې وه او ټاکل شوې وه چې لسمه غونډه به د روان کال په اګست میاشت کې په اسلام آباد کې کیږي، خو د دواړو ملکونو ترمنځ د خراب تعلقاتو په وجه افغانستان ان په آخري موقع دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان د کامرس او انډستری مرستیال وزیر مزمل شنواری وایي چې دوی د پاکستان او افغانستان په شریک اقتصادي کمیشن په غونډه کې په هغو چارو خبرې کړې دي چې په سیمه کې باید مثبته اغیز وي. له نوموړي سره زموږ همکار احمد الله مرکه کړې ده، راځئ چې ورته غوږ شو.
مهمې فیصلې د تجارت په مورد کې، ترانزیت په مورد کې، دوه طرفه ترجیحي موافقتنامه د پاغي باندې منګه بحث وکړي چې باید مذاکرات وشي، په مشترک یا جوائنټ بزنس کونسل باندې منګه باید خبرې وکړو چې دا غي جلسه باید تر مارچ پورې دایره شي، دا غي تر څنګه د پاکستان طرف نه چې کومکونه کیږي هغه پروژې غټې دي هغه باید پر مخ لاړ شي. په عین وخت کې په منطقوي پروژو باندې منګه خبرې وکړي تر څو موږ وکولای شو د افغانستان، پاکستان او د منطقې باندې د هغې تاثیر زیاتي، لکه د برق مسله ده چې وزیر صاحبان ورته اشاره وکړه، د خپل ارتباطاتو نور مسایل دي، همدغه د کونړ په هغه باندې بحثونه دي. په کراچۍ باندې بحث وکړه، په هغې کې په دې فیصله وشوه چې 50% از منګه ټول مالونه باید په یو ورځ کې د کراچۍ د پورټ نه اجازه ورکړل شي چې لاړ شي، 40% نور چې دی په دوه ورځو کې او 15% چې پاتې کېږي هغه په درې ورځو کې.
افغانستان وخت په وخت دا غوښتنه کوي چې موږ له دې تر واګا بارډر پورې دغه راکړل شي چې هلته نه مال وړل راوړل چې کمه ده. آیا په دې حواله سره څه خبرې وشولې؟
راتلونکي نږدې کې به په دې باندې تفصیلي بحث کوو، ځکه چې دلته په عمومیاتو کې موافقه وکړه چې درې اړخیزه تړون چې دی هغه باید موږ پر مخ بوزو. د افغانستان دا تقاضا ده، په دوه اړخیزه ترانزیت تړون کې هم دا تقاضا ده چې موږ باید تر واګې پورې لاړ شو، او په درې اړخیزه کې هم زموږ دا تقاضا ده، ځکه چې که زموږ صادرات زی هغې ته باید لاره برابره شي، لکه څنګه چې موږ پاکستان ته لاره ورکوو چې نورې دنیا سره وصل شي.
غیر قانوني تجارت چې کوم دی هغه د دواړو ملکونو ترمنځ ډېر زیات کېږي، د دغې مخنیوي حوالې سره څه خبرې وشولې؟
د افغانستان نه زیاتره زموږ د معدنیات چې دي هغه په شکل د غیر قانوني پاکستان ته راځي، چې دغه زموږ دپاره یو غټ نقص دی زموږ د عوایدو دپاره. په عین وخت کې د پاکستان نه هم همدغسې راځي، د هغې دپاره موږ په ځینې میکانیزمونو کار کړی دی چې پاغي کې بهتري راشي. په ترانزیت کې 15 ډوله تضمین پاکستان اخلي ګارانټي. اولينه تضمینه د معدل د محصول د ګمرکي په پاکستان کې داغي د انشورنس د یا بیمه ده. داغي تر څنګه دویم مسله د بونډډ کیریر ده. دریمه مسله د ای ډي آی د الکترونیک ډیټا انټرچینج ده. څلورم ټریکینګ ډیوایس ده. پنځم کراس بارډر سرټیفیکیشن ده. یعنی 15 نو تضمینونه دي او د افغان سوداګر نشي قیمت هم د ترانزیت اوچتيږي ولی بیا هم هغه ستونزه چې دوی اوچته اضافه فکر نه کوم چې دا غوړي درستوي.
اخري پښتنه کوم افغانستان تجارانو دا خبره کوي چې پاکستان وادي ډيري وکي خو عملي کوي نه. نو آیا په دغه خبري وشول چې د پاکستان لخوا کوم وادي وشي چې پکې دا چاغه عملي هم کړی شي؟
یو مسله باندې بحث کوي هغه باید عملي شي او د همدې لپاره موږ میکانیزمونو باندې کار کوو چې مختلف بخښونه دي چې پاغي باندې موږ باید مسلسل کار وکړو ترڅو موږ وکول شو چې دغه وادي شوي دي دا موږ تطبیق کړو.
تاسو د افغانستان د کامرس او انډستری مرستیال وزیر مزمل شنواری مرکار دل چې زم همکار احمد الله ور سره کړی و.
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان په سینټ کې د کمیونیکیشن د سټینډینګ کمیټې مشر داود خان اچکزی وايي مرکزی حکومت پوره هڅه کوي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره اقتصادي لاره د پښتنو سیمو پر ځای په پنجاب کې تیر کړي. داود خان اچکزی دا خبرې نن له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړې. له نوموړي سره مرکه بریوال کاکړ کړي دا په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د دې اقتصادي لارې په اړه حکومت دوی ته څه وایي. نو سینیټر داود خان اچکزی
دا ډیره اسماعیل خان روب کوټه او خوزدار او بیا گوادر ته دغه لار چې حکیمې درې لارې دي جوړې په هغه کې درګردو کمه فاصله چې دغه په دې لار کې ده. اول خو دغه نه منله چې دا فاصله کمه نه ده. دا باندې یو دوه کاله تیر شو. بیا نواز شریف د حکومت اړخه د ګردو پارټیانو یو کانفرنس راوغوښتي. په هغه کانفرنس کې د واضح دا اعلان وکړي چې دغه کوم روټ چې موږ شووي پر دا باندې دی راځي سو چې بالکل دغه روټ چې دی دا مغربي روټ ورته وایي ویسټرن روټ چې دا به د ګردو د مخه جوړیږي او په دارداری چې دی ترجیبو و دغه لار ته ورکول کیږي. د دې اعلان تقریبا په 28 مئی باندې شوی و. داغه ته دا دی وسته تقریبا شپږ و میاشتې پر کیږي. پرون هم په کمیټې کې موږ دا خبر ورته پیښه ولا ما پښتنه دی وکړه د کمیټې د سیکسي ته چې څه دا کوم نو شریف چې پر کوم لار وعده کړی دی چې اوله ترجیبو و دغه لار ته ورکو په هغه کې یو عملي د یو انچ کار راوسته چې په دا لار کې شوی دی.
آیا دوی تاسو ته پوره معلومات درکوي کنه تاسو وویل چې دوی بهانه کوي؟
په دا میټینګ کې زموږ پښتنم داغه یي چې ماته یو کار راښکاره خالي د خبرو در هدا نه چې دا اوس دا به اوس دا موږ هلته خبره کړې ده دا موږ د چاینا سره کړې ده دا موږ د وزیر اعظم سره کړې ده. موږ ورته دغه رقم یو عملي اقدامات کوم ما چې درته ویلي چې ساده ملتانو د سکر موټروې ته یو سل لس عرب روپۍ کښېښولې. یا یو دوی هفتې مخکې دي د سیالکوټ د لودرا انډستریل زون اعلان وکړي دغه رقم په دغه مغربي روډ باندې تا د چی اعلان کړی دی. یو اعلان خو کې یو شی خلک تشکاره ک ریلوی لاین پښتنه مجموعه کلمال ریلوی لاین چیرې جوړیږي او دی هغه خو زموږ سره کار تعلق نه لري. موږ بالکل په پویو صرف دا نه وایي چې نه جوړو په ملنه جوړین نه بس په خبرو کې خلک اچولې دي خبرو در هدا پر خلک په دې انګلیش کړي دي او خپل کاري الته پر ایسترن روټ باندې شروع کړي.
دغه د مغربي لارې چې د پښتنو بلوڅ سیمې تیریږي دا جوړوي نه کلمړی یا د پنجاب والا جوړي بیا دا جوړي
دا خالد د لار نه د ما تاسو ول انډستریل زونز چې دی په انډستریل زونز کې یو نوی ښارونه به آبادیږي. نو سړک بیا سبا دی دویم جوړ هم کې نو که پر دې روډ باندې چې ما د ټول شمال پر سیالکوټ پر لودرا باندې انډستریل زونز جوړ شو نو بیا چاینا پر د موږ پر ملک خوشاو خو نه راګرځي. هغه خو چې کوم لار یو واره جوړ کړل پر هغه لارې کاروبار او تجارت شروع کی په هغه لار کې ښارونه وو کارخانې جوړې شولې. دا کارخانې خو بیا د دې ځای څخه نه خپل کیږي چې بیا دې هلته په پښتنې سیمه کې په بلوچ سیمه کې بیا دا کارخانې هلته بیږدي.
ستاسو په فکر دوی ولې داسې کوي چې په یو ملک کې اوسېږي دا لار لنډه هم ده ستاسو خدشات هم دي احتجاج هم کوي بیا هم دوی داسې نه کوي؟
د دې سوچ هغه ملکی سوچ نه دی د یو لیډر سوچ نه دی. د ځه خالد وزیر اعظم پر ځان د سوانګ دی او هغه چې دی هغه په پنجاب پر دی و نور صبح ته دی اړ نه دی. په پنجاب کې دی دومره منډیټ پیدا کی چې هغه د پرګر د پاکستان باندې حوی. نو د دې سمسته اندازا وا خدای هغه د دې ضرورت نه لري.
تاسو د سینیټر داود خان اچکزی مرکا اور ادل چزم همکار بریوال کاکڑ ور سره د پاک چین اقتصادی راهداري لارې پاړه کړی و.
دا مشال ریډیو دا
د ممند جنسې د بایزو سیمې هغه خلک چې شپږ کالونه زیات وخت وړاندې بېکوره شوي دي وایي چې شپېته فیصد خلک لا هم بېکوره دي او د هغې وجې دا دي چې دغه خلکو ته په سیمه کې تعلیمي د صحت او دغسې د روزګار سهولیات نشته. دوی د حکومت نه د بنیادي اسانتیاوو غوښتنه کوي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
د محمد جنسی په بایزای سیمه کې چې د ډیورنډ په کرخه آباده ده اولسی وای چې هغوی د شپږو کلونو نه زیاته موده د بیکوری په حالت کې تیره کړه. څلوېښت فیصدي خلک خو کورونو ته ستانه شوي دي ولې دا نور خلک لا هم په پېښور پینډۍ او په کراچۍ کې میشت دي. ملک حاجی زیارت ګل هم د دغه سیمه اوسیدونکی دی او هغه وایي
جنگونه او دا انقلاب ټول په بیزی قوم ځکه تیر شوی چې دوی په بارډر پراته دي او ماجر شوي ټول دي دي او وطن کډوال دي څنګه دي نورو جنګونو سره وسلو شپو ته راشنونه کنتونه درو ته وسو دی د بیا واپسې لپاره یو ترتیب جوړ شو. هغه واپس شو ترانسپورټ ته وسو نور راشنونه نور کومکونه وسو وسو ټولو بنګلې جنګ کې لا نه دي شوي لچا سره نه دي شوي.
د ترهګري ضد جګړه کې له ټولو زیات نقصان د بایزو د سیمې شوی ځکه په دغه سیمه کې لوړاندې هم تعلیمي ادارې کمې وي او چې کوم ادارې وي هم نو وسلوالو لنګولې دي او حکومت دغه سیمې ته د ترقی په لور پاملرنه نه ده کړې. دا خبر راته ملک آسم خان اتمرخیر داسې وکړه.
کوم څه بیماری په خور ته راځو هغه موږ په لار باندې وفات شوی او هغه هیڅ ذریعہ علاج نشته. موږ ماشومان تعلیم او کی یا هسپتال می راو شي یا شنوس د مجبوری نه او بل موږ هغه سي نظر وشه د نورو قبایلو شان چې کوم نورو قبایلو ته شوی او متاثر شو به واپسې پروګرام نه وشو ترانسپورټ ته ملاو شو راشن ته ملاو شو.
نو کو دغه خلک بیرته کورونو ته ستانه شي نو له ټولو زیات او اولنې ضرورت به سوي. ملک کابل خان تمرخیل وای
دا تعلیم دی بے پکی د بجلی دی بے پکی د اوبو دی د ماشومان خدم د لری لری دی نو اوبو په سرونو باندې را سمو من کابل چې پورا سلور پلار به دې کوم نو دا ګورې نه تي ته په څه کول نه تل می ته ته په څه کول نه تي او فاق ته په څه کې نه تا سوال ماجر یا سوال خپل علاقه څنګه نه.
بل خو د محمد جن سینا ټاکلی شوی د پارلمان غړي بلال رحمان څور زیوړان مشال ریډیو ته ویلو چې د بایزو او د خوځو لپاره تر 90 کروڑ روپی منظور شوی دي چې ګینه مور باندې تعلیم سړکونه او د صحت مرکزونه جوړول شي. دوی دا هم ویلو چې اته د نور د شیشو یا شمسي ټیوبلونه به هم په دغه سب ډیویژن کې جوړول شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ری یو شمیر قبایلی خزی وای د پاکستان حکومت په فاټا کې د اصلاحاتو خبرې پیل کړي او په دې لړکی یو کمیټې هم ټاکل شوې ده خو په دې برخه کې د قبایلی سیمو د خزنه اډوچا پښتنه نه ده کړې. دوی وای د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې غندنه کوي ځکه چې په دې کې خزو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. خو د پاکستان په پارلیمان کې د خبر ایجنسۍ استازی الحاج شاجی ګل بیا وای د پاکستان په پارلیمان کې دا وخت یو قبایلی خزه هم په ځانګړي څوکۍ نشته نو ځکه په جوړې شوې کمیټه کې خوځتا برخان نه دا ورکل شوی. تفصیل د یو لنډي د میو رستو اورو. د قبایلی سیمو ځینې خزی وایي د فاټا د راتلونکي په اړه د خزو نه هیڅ رای نه ده اخیستل شوې. د فاټا سیاسي اتحاد او ځوانانو تنظیم یو مشره انیتا محسود وایي د فاټا انتظامی حیثیت بدلولو خبرې روانې دي او د لړکی حکومت یوه کمیټي هم جوړه کړې ده خو د قبایلی سیمو له خزو سره هیڅ سلا مشورې نه دي شوې.
د فاټا د زنانه نه خوړو به هیڅ تپوس چرته هم نه دي شوې. دا کمیټي چې جوړېدله نو د قبایل کې څو کمتونه غنه وو تکړه یې غنه لري چې د تاسو سره کمیټي ممبر جوړ کړی وي مونږ باندې بلوچ پنجاب هزاروال داخل کو مونږ ته اصلاحات کو قبایلی زنانه احتجاج وکړو چې دغه کې مونږ ته د خپل حیثیت غرا کې چې مونږ ډیسیژن میکینګ شامل وو.
د تیرې جمعې په ورځ په پیښور کې د تکړه قبایلی خويندو تنظیم هم په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبري وکړې. دوی په دغه موقع د فاټا انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا جوړ شوې کمیټې غندنه وکړه. د دې تنظیم مشره شاهد شاه وایي چې په یادې کمیټې کې خصوصا ته ځای نه دی ورکړل شوی او د دې حقونه له پامه غورځول شوی دي.
په دې خبره باندې د فاټا خزې چې کومې مخ کې نه په وی نورې خپه شوي. حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټي مونږ نه منو دې کې فاټا نه سو خزم واچوي.
له قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي سیاستواله نګت اورګزی بیا وایي قبایلی ولس د پاکستان لپاره ډېری قربانۍ ورکړې دي خو د پاکستان حکومتونو د دغه سیمو خزی او سړی خپل وګړي ندی منلی.
2009 کې ما یو قرارداد جمع کړو فاتلا جو صبح حیثیت ورکریشی ظاہر دا دا خواتین نمائندگی بم راشی کم ووکل خزی دی لوکل خزی دی نا پکار داوی کی اگا پدے ریفارمز کمیٹو کی او پدے اگی کی اگی ندی برپور نمائندگی دی ورکریشی
پا قبائلی سیمو کی دا خیر خیگڑی کارکون کی بیگم جان وائی چی باید لمڑے قبائلی ولستا خپل حکونا ورکرل شی او لاغی رستو دے بیا دا قبائلی سیمو دا انتظامی حیثیت بدلولو پا خیبر پختونخوا کی شاملولو او یا نہ شاملولو پاڑا خبری وشی جمع پر اس ناوخته د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون پړه لومړی غونډه وشوا چې پکې دا هم ویل شو چې د دسمبر په 10 نیټه به په دویمه غونډه کې د فاټا پارلیماني غړي هم شامل وي او دغې نه به د فاټا د راتلونکي پړه سلا مشورې اغستل کیږي. دا خیبر ایجنسینا د کمی اسمبلی غړی حاجی شاجی گل وائی د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د سینټ او کمی اسمبلی لپاره خزی ځانګړي څوکۍ نه لري نو ځکه هم دوی په دې کمیټې کې خزو ته ونډه نشي ورکولې.
چې ضرورت پیښ شي نو موږ به ضرور فیمیل پکې شاملو. خو یو کار هم کړی دی چې په نیشنل اسمبلی کې په 2018 الیکشن کې به فاتانا سلور فیمل راځي اتوا فیمل پارلیمنٹیرین بد سینټ نه راځي فیمل مونږ ته زیات ضرورت دی افرام تراتل. خو اوس په دې وخت کې مونږ کوشش وکړو چې فیمل د ځان سره په کمیټې کې واخلو پارلیمنٹ کې فیمل نشته.
حاجی شاجی ګل زیاتوي چې دوی نن د پاکستان په کمی اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د بحث لپاره د قبایلی سیمو ځوانانو تنظیم او د غسی یو شمیر نور خوځو او سړو ته بلنه ورکړې ده چې دا شان د فاټا د راتلونکي په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د خبر پختونخوا په زلزله ځپلو سیمو کې د سکولونو د زیان منیدو له وجې زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې سبق وایي. په ریپورت کې ویل شوي دي چې همدا وجه ده چې سکولونو ته د تلونکو ماشومانو شمیر کم شوی دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
فرانس پریس خبری ایجنس په زلزله ځپلو سیمو کې د سکولونو د حالت بیانولو لپاره د 12 کلن زده کوونکي اشتیاق خالد خبره کوي چې د یخ له وجې سکول ته نسي تللی. ایجنس وایي په دې وروستیو کې راغلې زلزلې 200 سکولونو ته زیان رسولی چې له کبله په زرګونو ماشومان له سبقه محرومه دي. د زیانمنو څو سکولونو له وجې چارواکو ماشومان ته ویلي چې د عمارت دننه د نزي او سبق ته تر شنه اسمان لاندې ووایي. اشتیاق ایجنس ته ویلي چې دوی ته ویل شوي چې د زلزلې وروسته جټکې یا قانون ناراضي حسینه ودانی راپریوزی او دوی تورلاندسی. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي زیاتره سکولونه په سوات، شانګلا، کوز او برادر کې ځانمن سوي دي. خو اوس چې یخونه شروع سوي نو نور ماشومان نسی کولای بهر ترشنه اسمان لاندې سبق ولولي. زده کوونکي اشتیاق ایجنس ته ویلي اوس یخ سوي دي او حکومت دوی ته خیمه ورکړي چې په هغو کې استادان خو زیادای سي خو زده کوونکي نه. د زیاته کړه په دې یخ کې د ودانۍ په بام یا چت هم نسکشنه سلای. ایجنس وایي هم له دې وجې سکولونو ته د تلونکو ماشومانو شمیر مخ په کمېدو دی. خو ایجنس د تعلیم یو چارواکي قیصر عالم ویلي وضع ډېره شنه ده او دوی نه غواړي هغه سکولونه چې لږ تاوان ورسېدلی وي استعمال کړي. دی وایي په فروری میاشت کې به کلنۍ چوټیانې شروع سي خو البته نسي ویلی چې زیانمن سوي سکولونه به په دې موده کې جوړ کړل سي او کنه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم وسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي. د پامیر ساحل نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان پوځ وایي په میاوالی کې د هوایي ځواک اف ټی و الوتکې پرېوتو په پیښه کې یوه پیلوټه مریم مختار وژل شوې او بل پیلوټ ثاقب عباسی ژوبل دی. په د پوځ په بیان کې راغلي الوتکې نن روزنیز پرواز کاوه چې د تخنیکي ستونزې له کبله پرېوته. د شمالي وزیرستان 50 تحصیلونو بې کوره کړل شوي او خلکو نن په پېښور کې د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. د وزیرستان د دوسلي، ګډیوم، رزمک، سپینوام او شوې کډوالو تور پورې کړ چې حکومت ورباندې خوراکي او نورې مرستې بندې کړې دي. اف ټی ایم ای یا حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د قبایلي سیمې مومندو بایزو اوسیدونکي وایي د شپږو کلونو پر تېرېدو سربېره اوس هم د دوی د سیمې شاوخوا 60% خلک بې کوره دي. دوی نن له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل په مومندو کې د امنیت تر ټینګښت وروسته د بایزو 40% اوسیدونکي ستانه کړل شوي دي، خو نور یې لا هم د خیبر پښتونخوا او پنجاب په بېلابېلو ښارونو کې میشت او له اسانتیاو بې برخه دي. د افغانستان کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي نن د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤولانه بللې دي او زیاتوي چې د دې ډولو خبرو مخنیوی باید وشي. علومي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل په ننګرهار کې د اسلامي دولت یادایش خوستوالو د ځپلو پر لړ کې د کورنیو چارو وزارت پاتې راتګ تورونه بې بنسټه دي. ترکیه وایي د دوی جیټ الوتکو نن د شام له پولیس سره نږدې یوه روسۍ جنګي الوتکه د ترکیې فضايي حدودو سرغړونې تر خبرداري وروسته ویشتلې. روسیه دا مني چې الوتکه یې ویشتل شوې، خو وایي الوتکه له شامي خاورې بهر نه ده تللې. تر پیښو وروسته ناټو نن د ترکیې په غوښتنه ځانګړې غونډه رابللې ده. دا غونډه نن د پیښور پر وخت د شپې پر 9 بجو په برسلز کې کیږي. د نومبر پر 14 د پاریس تر حملو وروسته امریکا په ټوله نړۍ کې خپلو وګړو ته د ترهګرۍ زیاتېدونکي ګواښ په خبرداری له ورکولو سره د سفري تیارسۍ غږ کړی دی. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د وروستي تاوتریخوالي د هواري په مخاله اسرائیلي او فلسطیني مشرانو سره ګوري. له نتنیاهو سره تر لیدو مخکې کیری د فلسطیني لخوا پر چړو او ګاډو د خلکو وهلو پیښې وغندلې او ویل ترهګرۍ باید وغندل شي.
لن خبرونه د پامیر ساحل نه واریدل. اوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نه ورو چې پاکستان ځنه ورځپاڼو په خپل اداریو کې سلی کړی دی.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا او سند صوبې د خپل صوبایي حقونو حاصل لپاره مشترکه مفادات کونسل سره رابطه کړې ده او دا موقف یې اختیار کړی دی چې د وفاق له اړخه هغوی د حق نه ورکړی کیږي او د آئین په 14 ترمیم هم عمل درآمد نه کیږي. ادارې مخکې لیکي د دې صوبو شکایتونه تر څومره حده پورې صحیح دي، د دې فیصله به مشترکه مفادات کونسل کوي، خو په اصلي توګه صوبو ته چې په 14 آئینی ترمیم کې کوم حقوق او مراعات ورکړی شوي دي چې په هغې نه صرف عمل درآمد وکړی شي، بلکې مشترک که مفادات کونسل پسته د دې خبرې جاج واخیستل شي چې آیا د ثبوت د اختیاراتو او د حقونو د آئین تر لاندې عمل درآمد روان دی او کنه. ادارې زیاتوي د مشترکه مفادات کونسل دا ذمېواري ده چې د ثبوت د حقونو تحفظ وکړي او که وفاق او د ثبوت ترمنځ څه شکایت وي چې هغه په خپلمنځي مشورې ختم کړي شي. ادارې اخیره کې لیکي د وفاقي حکومت ذمېواري ده چې د خیبر پختونخوا او سند صوبې د حقونو تحفظ وکړي او که د ثبوت تیل، ګیس او بجلی پیداوار کې د دې حصه نه ملاویږي چې دغې اصاله وکړي شي او بوته دغه حکومت ورکول یقیني کړی شي. دنیا ورسوان خپل درې کلی کې چې د اتوار په ورځ کراچۍ کې د رینجرز ډایریکټر جنرال په مشرۍ کې یو اجلاس وشو چې په کې د اپریشن صورتحال او د کراچۍ ښار په امن او امان غور وشو. ادارې وایي کراچۍ کې څو ورځې مخکې په رینجرز حملو نه پس کراچۍ کې صورتحال یو بار بیا د تشویش وړ شوی دی او د حالاتو تقاضا ده چې د کراچۍ اپریشن کې تیزوالی راوستی شي او د دې اهداف زر تر سره ترلاسه کړی شي. ادارې په وینا د کراچۍ اپریشن څو میاشتو راسې روان دی او مثبت اثرات یې هم مخې ته راغلي دي، خو څنګه چې اپریشن لږ پرو شي نو جرایم پیشه خلک بیا خپلو سرګرمیانو کې مصروفه شي. ادارې زیاتوي چې د طاقت په ذریعه جرایم پیشه عناصرو مکمل خاتمه ممکنه نه ده تر څو چې ټولې ملکي ادارې په مشترکه توګه د دې اپریشن برخه نه وي او یو بل سره تعاون ونه کړي نو اپریشن کامیابېدی نه شي. ادارې وایي که د وسلوالو پیسه ودرول شي نو د دې د تنظیمونو خپله خاتمه کیږي، باید چې ټولې ادارې په دې لړ کې خپل فعال کردار ولوبوي. ادارې وایي چې د کراچۍ اپریشن په حواله یوه مهمه خبره دا ده چې کم خلک د جرایم پیشه خلکو او وسلوالو خلاف رینجر سره تعاون کوي چې هغې ته مکمل تحفظ ورکړی شي. درې اخرې کلي کې پکار ده چې اپریشن کې تیزوالی وسلوالو او جرائم پیشه خلکو مکمل خاتمې پورې وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکا خبریدون کی فورن پالیسی مجلے پر جنوبی ایشیا کے د چاپریال پر موسمی بدلون لکھنا کڑے وائے چھ دو بونش توالے با د لویو شخڑو سبب کی گی. د برطانیہ ٹیلی گراف رس پانی بیا دا آغا معذورہ کس پاڑا لکھنا کڑے چھ پاکستان کے برتا د مرگ سزا اور اول شوی دا. بشیر گواخ د دوار لکنو زنی برخ درتا اڑان دکھوی.
فورن پالیسی مجلې لیکي چې د سم خوراک کمی، کډوالي، د اوبو کمښت او د اقتصاد خرابوالی ځینې هغه لاملونه دي چې د چاپیریال موسمي بدلون سره تړلې دي. موسمي بدلون ته خطر زیاتونکي هم وایي، ځکه چې په نړۍ کې د شخړو پیدا کولو یو لامل ګڼل کیږي. په مقاله کې د کشمیر مثال راوړل شوی او ویل شوی چې پاکستان غواړي د غذایي اوبو ته لاسرسی ولري. د پاکستان نږدې ټول لوی سندونه د هند تر ادارې لاندې کشمیر وزي، ځکه خو دا مسله د اسلام آباد لپاره همیشه مهمه پاتې شوې ده. په لیکنه کې راغلي چې له همدې وجې آن د پاکستان د بهرنیو چارو لومړي وزیر ظفر الله خان کشمیر د پاکستان امنیت لپاره حیاتي بللی و. فورن پالیسی مجلې د یو کارپو مایکل کوګلمن له خولې لیکلي چې پخوا د پاکستان په کومو ځایونو کې سندونه وو، اوس هلته یوازې ډنډونه پاتې دي. په مقاله کې زیاته شوې چې د اوبو دا نشواله به د پاکستان او هندوستان ترمنځ اقتصادي او امنیتي شخړې لا زیاتې کړي. بلخوا د برتانیا ټلیګراف رسپانه لیکي د پاکستان په لاهور کې مخکې د مازورا 43 کلن عبدالباسط پانسی له دې قبله ځنډول شو چې د مرګ سزا عملي کول به د هغه د ناروغۍ له امله اوږده او سخته وي، خو اوس چارواکي وایي چې دی به د چهارشنبې په ورځ په دار وځړول شي. عبدالباسط په پخو مازوره او ویل چیر استعمالی. د سپتمبر په میاشت کې یو مجسټریټ ویلی و چې نوموړی د جیل د موجوده قوانینو مطابق ځکه نشي پانسی کېدلی چې هغه د دار په تخته ودرېدلی نشي. عبدالباسط په 2010 کال کې په زندان کې د ټی بی یا توبرکلوز په ناروغۍ اخته شوی و او د ناسمې درملنې له وجې مازوره شو. پر نوموړی تور و چې د هغه ښځې تره یې وژلی چې د ده سره یې اړیکې درلودې. په همدغه کیس کې ورته په 2009 کال کې د مرګ سزا اورول شوې وه. هغه وایي بیګنا ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. د امریکا د مالیه وزارت لخوا په جاری شوی رپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان او افغانستان کې ناسرګند عناصر د ترهګرۍ لپاره مالی مرستې راغونډوي. له وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په امریکایي رپورت کې ویل شوی دی چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرمو فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډس راټولوي. د ډان ورځپاڼې د دې لیکنې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ڈان وسپان علی کی د امریکا د مالی وزارت رپورٹ تر مخه په پاکستان او افغانستان کې ناسرګند عناصر د ترهګرۍ د مالی مرستو لوی سرچینې دي. د برطانوي حکومت لخوا په جاری شوی یو رپورٹ کې هم دایدا شوی وه چې په دې وروستیو کې په شام کې ځینو فعالو وسلوالو ډلو ته د افغانستان او پاکستان لخوا فنډس د مالی مرستو په توګه ورکړل شوی دي. ډان لیکي د امریکا د امنیتي چارواکو د پاکستان د پوسټ مشر جنرل راحیل شریف ترمنځ ساتیر او نه په سپینې ماڼۍ کې هم د خبرو مهمه موضوع ترهګرو ډلو ته مالی مرستې ورکول وو. له وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په رپورټ کې ویل شوی دی چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرمو فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډز راغونډوي. په دغو مجرمو فعالیتونو کې سمګلینګ، بتاخوري او د تاوان اخیستو لپاره تختبنی شامل دي. په دې امریکایي رپورټ کې ویل شوی دی چې لشکری طیبه ډله زیاتره فنډز په پاکستان کې دننه ترلاسه کوي. دوی دغه مالی مرستې د خپلې خیر خیګړې ادارو یعنی جماعت الدعوا او فلاحی انسانیت تنظیم په ذریعه هم راغونډوي. په یاد رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې لشکری طیبه ته د روژې په میاشت کې د شخصي خیرخیګړو ډلو لخوا هم مالی مرستې ترلاسه کیږي او بیا د لوی اختر په موقع د سارو د سرمونو پیسې هم دوی ته ورکړل کیږي. د امریکا د مالی وزارت د رپورټ تر مخه د 2010 کال په مئی میاشت کې د امریکا د نیویارک په ټایمز سلور لاره کې د برید هڅه کوونکی فیصل شهزاد ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا 2,900 ډالر ترلاسه شوي وي. فیصل شهزاد ته دا پیسې د 2010 کال په فروری میاشت کې ورکړل شوي وي او هغه دا پیسې په میساچوسټس ریاست کې د آفتاب علی خان په نامه د یو تن په ګیس سټیشن کې اغستی وي. آفتاب علی خان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو کاروبار له دې پس بیا شپږ ګونی وروسته فیصل شهزاد ته نورې 2,000 ډالره ترلاسه شوي چې د پاکستان یو تاجر محمد یونس ورته لیږلي وي. د رپورټ له مخې محمد یونس به په غیر قانوني توګه پیسې لیږلي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلي په پاوکم 11 بجو،
حجرا په 1:30 بجه،
ستونزي او سرکار په پاو باندې 2 بجو،
د کرخي پر غاړه په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه په 3:30 بجو،
مدرسې په اوسني عصر کې په پاو کم 4 بجه،
د مشال تر رڼا لاندې په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو ته فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې د اروپا د کډوالو بحران ته کتنه کړې. په لیکنه کې د یو بنگلاديشي وګړي کیسه ورکړل شوې چې له جنوبي ایشیا، آذربایجان، بیا یونان وروسته د اروپایي ټولنې غړي هیواد کرواشیا ته رسیدلې. لیکنه وایي اروپایي هیوادونه یوازې هغو کسانو ته په اسانه پناه ورکوي چې د سیاسي بحرانونو یا زورونو له کبله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اقتصادي کډوال نه مانی. د لیکنې نورې برخې درته په امیر ساحل وړاندې کوي.
په فارن پالیسی مجله کې راغلی د پاکستانیو، بنگلاديشیو او افغانانو تور سترګې او تور ویښته تقریبا نورو کډوالو ته ورته دي، خو چې کله چارواکي له هغوی پوښتنه وکړي چې د کوم ځای دي نو زړه نازړه شي. دا کډوال د شامه او هغو په ډلو کې ورشاملېږي او غواړي اروپایي هیوادونو ته ورشي او پناه واخلي. په دې کډوالو کې یو عباس نومیږي چې د بنگلاديش دی. دوی وایي کله چې چارواکي خبر شي چې دوی شامیان نه دي نو په قطار کې یې شاته کړي. د دوه شپې د ریل پر تمځي په دې هیله تېرې کړې چې ښایي پکې سپور شي او هنګري ته ورسیږي. د رپورټ لیکلو پر مهال عباس په کرواشیا کې وو او بس ته په انتظار وو چې هنګري ته او بیا بل اروپایي هیواد ته ورسیږي. فارن پالیسی مجله لیکي د 2015 زیږیز کال له جنوري تر جولای میاشت پورې له 6,000 څخه زیات بنگلاديشیان د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پولو ته رسیدلي ول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو اداره فرنټکس وایي د کډوالو په اوسني شمیر کې 12% افغانان او 1.8% پاکستانیان دي. لیکنه وایي عباس د کډوالو په هغه قسم کې دی چې د زورونو پر ځای د خپلې کورنۍ د ښه اقتصاد په هیله اروپا ته رسیدلی او اروپایي هیوادونه په دې دوو ډولو کډوالو کې ځانګړی فرق کوي. هغه کډوال چې د زورونې او خرابو سیاسي حالاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته تللي دي ورته ژر پناه ورکول کیږي او ورسره مرسته کیږي، خو هغه کډوال چې د خراب اقتصادي حالت له کبله هغو هیوادونو ته ځي د پناه اخیستو کار یې ځنډیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی میزیر ویلي له نسبتا آرامو هیوادونو د کډوالو ورتګ ورته د منلو وړ نه دی، نو ځکه ګڼ افغانان به له جرمني خپل هیواد ته ستانه کړي. بنگلاديشي کډوال عباس فارن پالیسی مجلې ته ویلي د کور ځکه پرېښود چې هلته یې کورنۍ نشو ساتلی. د غوښتل چې ترکیې ته ولاړ شي او هلته کار وکړي، خو قاچاقبر دی آذربایجان ته ورساوه. په آذربایجان کې تر 1 کال کار کول وروسته یونان ته ورسېد او هلته یې په زندان کې تر 3 میاشتو تیرول وروسته د نورو بډایه هیوادونو لوري ته سفر پیل کړ، ځکه چې په یونان کې اقتصادي حالت خراب شوی و. د مجلې په خبره د بنگلاديش وګړي یوازې د اقتصادي حالت خرابوالي له کبله هیواد پرېښودو ته نه اړ کیږي، بلکې په هغه هیواد کې د اقلیم یا آب هوا بدلون هم ګڼ خلک بې کوره کړي او خلک هیواد پرېږدي. فارن پالیسی مجله زیاتوي د کډوالو د حالت او حیثیت په اړه د ملګرو ملتونو د 1951 زیږیز کال کنوینشن وایي هغه کسان چې په خپل هیواد کې ځورول کیږي کولای شي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، خو په تېرو شپږو لسیزو کې ملګري ملتونه په دې کې پاتې راغلي چې د کډوالو تعریف پراخه کړي او پکې اقتصادي او د آب و هوا ځپلي کډوال هم شامل کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې ګیم د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیر سخت روان تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
د خیبر جنسی د بیلابیلو سیمو خلک چې په پیښور کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر خیبر هاوس ته ورځي، نو وایي د ستونزو سره مخ کیږي ځکه چې چارواکي ورته نه مخامخ کیږي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی دا مسله دې حل کړل شي، ځکه چې دوی ته یو شمېر مسئلې ورپېښې وي او هیڅوک یې غږ نه اوري. نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی د ځینې سیمو خلک وایي چې په خیبر هاوس پیښور یا د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې بې وسه او ضرورتمندو خلکو ته پاملرنه نه کیږي او یوازې باسره خلکو سره ملاقاتونه کیږي او مراعات ورکول کیږي، او د لرې پرتو سیمو مشرانو لخوا راوړل شوو قومي مسلو باندې هم څوک غور نه کوي. په دې هکله د باړې یو تن مشر سلطان اکبر پرې د مشال ریډیو ته وایي
چې نن دلته دات مشران تاسو وینو په سونو کې دي، خو په دغه کې بیا هغه د یو لسو کسانو سره هغه نه وي ملاو شوی، او دا ډېره ستره مسله ده چې د مونږ پی ای خیبر چې دی هغه ملاویږي نه، د خلکو مسلې نه حل کوي، او د په تیره تیره چې کوم د ضرورتمند خلک دي، انتهایی ضرورتمند خلک دي، هغو مسلې بالکل په ورځو په ګنټو کې حل کېدل پکار دي. چې نه حل کېږي نو مسلې ورځ پر ورځ سوا کېږي او کمیږي نه.
او د لوړګي نه راغلی یو تن مشر باسن خان وایي چې دلته قومی مسالے راوڑی خصو کی غگ نہ اوری
مسالے د کامیز مسالے راوڑی دو سیاحت راوڑو د اسپتال راوڑو د اسکولوں راوڑو د سرکون راوڑو چې قومی کمی مسالے امنگ راوڑو مشران راشو دول دیالس کسانی پس مازی گر پور وقت تیر کو او واپس بیرتا لاشو ایچ سراغانش آخیر دم پینزم آوتا دا چراغلی او پختنا و گچو شو کلای میٹنگ لطلی و کلا موجود دن ناسی منگ لاس ملاقات نرا کئی نرا کئی.
او یو بلتن حاجی گولا جان وائی
زخپل وطن معاملی خاتون امروڑی کاغذون امروڑی درخواستون امروڑی دی سیاب طرف دی بابت کی ملاوی دو جمونگ لده سر خیتی کارون او کی او شو همونگ لده مسئلی حل کی داز منگا شپکم افتا دا جی ملا رازو او راز پناری تیره کو او من پومن نمانی تورا من یا من افتا سو کو دلتا چپلاسی را تدا وی کی پس نن میٹنگ لالارا و نین دغلا لالارا و نو پیش کهیم نا پوشی ملاکات نرا کول کی پوشی خو منگ بز حکومت نا بایکارت کهو پوشی بس بایکارت مانی بس بیلکل منگا بجرگو نا مرا بایکارت کهو دو پروگرامون نا بایکارت کهو دو حکومت کارون نا بایکارت کهو پوشی زکا چه منگ سر دیر دوست نظر او دیر خراب نظر رتا کهی پوشی دا نظر دا انسانیت نده اگر منگ سر
د خیبر جنسی د خلکو د دغه ګیلو په حق لمو د خیبر پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. یاد دیوی چې په خیبر هاوس پیښور کې د ایجنسی هر قوم سره د ملاقات او جرګو لپاره خپله خپله ورځ ټاکل شوې ده، خو دلته راغلي خلک وایي چې اکثره وخت په دې ټاکل شوو ورځو هم دوی سره څوک ملاقات نه کوي. فرهاد شینوا مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کالجونه یو څوک داخلي ورکړو،
خلک چې دي بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خوڅوک نه.
مشال شته کنه؟ ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
په کوټه کې د سیف الله کلا سیمې کروندګر وایي که حکومت ورته پوره بجلی ورنکړه نو دوی به احتجاج وکړي. د دې کروندګرو په خبره د دوی سیمې ته یوازې څلیرشت ساعتو کې یوازې څلور ساعته بجلی ورکول کیږي چې له امله یې ټول باغونه ختم شول. خدای نور ناصر په رپورټ لري.
د سیف الله کلا کروندګر وایي د دوی په سیمو کې د بجلی د بیخي زیات پارچاو یا لوډ شډنګ له وجې باغات ختم شوي او د دوی اقتصادي حالات یې زیات خراب کړي دي. د دې کروندګرو په خبره په سیمو کې د بجلی پارچاو او د اولټیج کموالی په دې مجبوره کړي چې خپل ولاړ باغونه پرې کړي. عبدالله موسازی چې د زمیندار اکشن کمیټې غړی دی مشال راډیو ته د دوی په سیمو کې د بارق د زیات پارچاو له امله د خلکو د غصې په هکله وویل.
موږ چې دی په دې باندې ډېر غم غصه ده په خلکو کې
باغونه یو چیږي او په بلوچستان کې مخه کم احساس مې رومي ده هغه هم له دغه مسایل زخه پیدا سیږي ده او کو دې ته توجه ورک نه کول سي نو په پښتون بیل کې هم لکه څنګه چې په بلوچ بیل کې رېزिस्टنس دی دغه څه بل دې احساس مې رومي پښتون بیل کې پیدا سي
یو بل زمیندار بیا واجی په کلاس سیفلاسی مکیه بیا بیا احتجاج کړي خو یې چا یې ژغ وانورید او کې دا ستونزه حوارې نسبې نو د بلوچستان د صوبای اسمبلی په شمول به د پاکستان د قومي اسمبلی مخې ته هم په احتجاج کښینی
حاجی محمد شفیع مرزی جی دا زموږ له عمل را دي شمول به زو اسلام آباد ته موږ د پارلیمنت هاوس له مخه کښینی موږ د صوبای اسمبلی له مخه زخه کښینو یعنی چې زموږ ته کومه ځای پورې پونچې موږ ته غځای پورې زو
د کلاس سیف الله کروندګر زیاتوي اوسنی حکومت هم د دوی د دې ستونزې د حل لپاره څه کړی نه دی خو د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د دوی د برق ستونزه به خامخا هواروي عبدالرحیم زیارتوال په خبره ده دوی په اوسنی حکومت کې دوی دوه ترانسمیشن لاینونه راوړي او له چشمې به د ژوب پر لاره په یوه بل ترانسمیشن لاین هم ډېر ژر کار پیل سي چې ورسره به له کروندګرو سره سره له برق سره تړلې ډیری نورې ستونزې هم هوارې سي خدای نور ناصر مشال رادیو کواچا
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ
د کراچۍ په بنارس فرنټیر کالونی کې شاوخوا څلوېښت زره پښتانه اوسېږي دغه پښتانه وایي چې د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه محرومه دي ځایي اوسېدونکي وایي د څو لسیزو راهیسې دوی د صفا اوبو د نشتوالي د تعلیمي ادارو د کمي او نورو یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي خو دا چې حکومتي چارواکي په دې اړه څه وایي د محمد عمران په دې رپورټ کې اورو
د کراچۍ بنارس فرنټیر کالونی پښتانه ګیله لري چې په تیرو وختونو کې څوک په سیاسي توګه د هغوی کمشر شوی نو د عام اولس خیال یې نه دی ساتلی همدغه وجه ده چې د څو لسیزو راهیسې دا سیمه د یو شمیر ستونزو سره مخ ده د دې سیمې یو اوسېدونکي جاوید افغان مشال ریډیو ته وویل
نمبر یک مسله زموږ خو دلته ګوره د دهشتګردۍ یو غټ نظام چلېدلی دی چې زموږ سابقه ناظم سید امیر سردار صاحب هغې کې بېګناه بډک بازار کې تر دریو ملګرو شهید شو بیا زموږ قانون والو ته ډېر زیات تکلیف دلته میلاو شوی د دهشتګردۍ د لاسه تعلیمی چې کوم نظام دی هغه هم ګډوډ دی نه دلته کې سرکاري سکول مونږ ته شته نه سرکاري ډسپنسری شته اوبه زموږ په لسم ورځ په پنځلسم ورځ دی علاقې ته راځي
یو بل ځای اوسېدونکي رحمت ګل مشال ریډیو ته وویل چې دلته کوم مشران هم راغلي نو هغوی خپل سوچ کړي د ولس سوچ څوک هم نه کوي چې لکه بلې د پښتنو زیاتره سیمې ورستو پاتې دي
دې کې خو زیاته مسله یو خو د اوبو ده او ځکه چې دا پسمنده علاقه ده غریب خلک دي او د تعلیم چې کوم دی نه بالکل سمیات دلته نشته دی بلډینګونو کې واړه واړه سکولونه جوړ شوي هغه غریب خلک هغه ویلی هم نه شي چې سو سات سو هزار روپۍ پیسي سرکاري سکول په دې پوره کالونۍ کې ماته یو په نظر راځي
د ځوانانو او پیغلو د تعلیم په اړه یو اوسېدونکي جاوید اویل چې دلته اویا فیصد ځوانان دي ولې د تعلیم شره دېرش فیصد هم نه ده او وجه یې د تعلیمي ادارو نشتوالی دی
دلته چې آبادي خو په لکو ده او تقریبا 70% چې دي ماشاءالله د ځوانان دي تعلیمي شره زه نه منم چې یاره په لسو کې درې وجه جی غربت ته کار ده د ګورنمنت ذمېداري ده چې ادارې مونږ له دلته راکړي او زموږ واړه هغې ته سکول ته ځي مطلب ماشومان ډیر پوه دي د دې ځای نه خخه کلاړیان هم تلی د کرکټ کلاړیان هم تلی دي مطلب د دې ځای انور علی د دې ځای دی سرکاري سکولونه چې دي دا پنځه نه دي تلوري کنفرم ده خو پنځه به نه وي
د بنارس فرنټیر کالونی یو ځوان ماجد خان وایي چې د نشه یي توکو اډې تر سرحده ختم شوي ولې د سکولونو د کمی له کبله ځوانان او پیغلې زده کړې نه ترلاسه کوي
دلته ډېر ځوانان دي خو داسې چا د سهولت مولت نشته که نه سرکاري سکولونه هم دلته کې نشته درې څلور سکولونه دي هغه هم د جنکو دي پکې دوه یو دوه هلکانو دي
د ځایي خلکو په وینا په بنارس فرنټیر کالونی کې شاوخوا څلوېښت زره پښتانه ژوند کوي د دې ځای اوسېدونکي د قامي او صوبایي اسمبلیو د غړو نه هم ګیله من دي او وایي چې د سیټ ګټلو وروستو یې د دوی پوښتنه نه ده کړې محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی درې کاله وړاندې د ننګرهار بهسود ولسوالۍ اړوند سمرخیلو سیمه کې د سپین غر په نوم یو شرکت ته د یو ښارګوټي د جوړېدو منصوري ورکړې وه چې اوس په دغه ښارګوټي کې د پلاټونو د ویشلو چارې پر مخ روانې دي خو د سیمې خلکو د یو لاریون پر مهال ویلي دي چې دوی ته د خپلې برخې ورکړل شي د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه یو رپورټ رالېږلی دی چې د لاریون کوونکو په غږ پیلېږي
د غلاریون کون کې چشمیری لزګونو تنو ته رسیدو وایي چې د یاد خارګوټي چارواکو دوی سره د یوې جرګې په بنیاد 216 جریبه ځمکه چې قواله د سیمې خلک په لاس لري سهم منلی وو خو اوس د دوی برخه هم په نورو خلکو باندې پلوري په همدې اړه دوه تنو لاریون کوونکو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
لال وزیر عرب د سمرخیل اوسېدونکو دغه سیمین راغلی زموږ وطن نیولی ده بس کله زموږ د مشرانو سره بس لاره جوړه کړي چې روزانه بس نمرې درکو بېګا درکو سبا درکو بس ورو نمرې نیولې په خلکو باندې خرڅ کړي دي او زموږ حق نه ورکې زموږ حق ورک دی
زه حمید خان خبرې کوم د سمرخیل عرب او زموږ حق خیانت کېږي پوهېږي زموږ مشران هر سړی چې خیانت کوي پوهېږي دا د دې نه موږ خپل حق غواړو
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د والي ویان عطاولا خوګیاڼي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې کلاریون کوونکي د خپلې ستونزې په خاطر ولایت مقام ته مراجعه وکړي دوی حاضر دي چې په دغه برخه کې مرسته وکړي لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې که دوی ته خپل حق ونه سپارل شي نو دوی به د خپل حق د لاسته راوړلو په خاطر د تورخم جلال آباد لویه لاره وتړي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ مشال ریډیو تاسو سره اوس د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د پامیر ساحل نه لنډ خبرونه اورو
د پاکستان پوځوای په میاوالی کې د هوایي ځواک FTU الوتکه پر وته په پیښه کې و پیلوټه مریم مختار وژل شوی او بل پیلوټ ساقب عباسی ژوبل شوی دی د پوځ په بیان کې راغلی الوتکه نن روزنیز پرواز کاوه چې د تخنیکی ستونزې له کبله د پیښې ښکار شوه د شمالي وزیرستان 500 تحصیلونو به کور کړل شوی خلکو نن په پیښور کې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې د وزیرستان د دوسلي ګډیوم رزمک سپینوام او شوی کډوالو تور پورې کړ چې حکومت او FTM ورباندې خوراکي او نورې مرستې بندې کړې دي FTM یا حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي د قبایلی سیمو مومندو بایزو اوسېدونکي وایي د شپږو کلونو پر تېرېدو سربېره اوس هم د دوی د سیمې شاوخوا 60% خلک بې کوره او له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي د افغانستان کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤولانه بلل دي او زیاتوي چې د دې ډول خبرو مخنیوی باید وشي لومی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو د ځپلو په لړ کې د کورنیو چارو وزارت پاتې راتګ تورونه بې بنسټه دي ترکیه وایي د دوی جیټ الوتکو نن د شام له پولیس سره نږدې یوه روسۍ جنګي الوتکه د ترکیې فضایي حدودو سرغړونې تر خبرداري وروسته ویشتلې. روسیه دا مني چې الوتکه یې ویشتل شوې، خو وایي الوتکه له شامۍ خاورې بهر نه ده تللې. تر پیښې وروسته ناټو نن د ترکیې په غوښتنه ځانګړې غونډه بللې ده. دا غونډه نن د پېښور پر وخت د شپې پر 9 بجو په برسلز کې کیږي. د نومبر پر 14مه د پاریس تر حملو وروسته امریکا په ټوله نړۍ کې خپلو وګړو ته د ترهګرۍ زیاتېدونکي ګواښ په خبرداري له ورکولو سره د سفري تیارسۍ غږ کړی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیګا خبرداری ورکړ چې امریکایي وګړي دي په ولسي ځایونو او ګاډو کې د تګ راتګ پر وخت بیدار اوسي. امریکا له خپلو ملګرو په کلکه غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په جګړه کې خپله ونډه زیاته کړي. دا غوښتنه پر داسې وخت شوې چې دې ډلې په دې وروستیو کې د یو شمېر وسلوالو حملو ذمواري بللې ده. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د وروستي تاوتریخوالي د هواري په مخه له اسرایلي او فلسطینیو مشرانو سره ګوري. د تاوتریخوالي له پیل راهیسې تر اوسه 19 اسرایلیان وژل شوي دي چې پکې زیاتره د چړو وهلو په پیښو کې وژل شوي. اسرایل وایي په ډزو کې یې 9 فلسطینیان وژلي چې پکې زیاتره حمله کوونکي ول. د اسرایلو له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدو مخکې کیری د فلسطینیو لخوا پر چړو او د ګاډو د خلکو وهلو پیښې وغندلې او ویې ویل ترهګري باید وغندل شي.
اوریدونکو، هم دې سره زمونږ نننۍ خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماښام د 6 بجو نه د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. هم دې سره درنه اجازه غواړو. د الله پامان.